سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت د هغه اعلان په غبرګون کې چې غواړي افغانستان ته دوه پلاوي ولیږي پرون وویل بهرنۍ اړیکې د فدرالي حکومت صلاحیت ده. خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاحکار محمد علي سیف د یکشمې په ورځ ویلي د دې ایالت حکومت به دوه پلاوي افغانستان ته واستوي چې له کابل سره خبرې وکړي. د محمد علي سیف په وینا دا پلاوی د دې لپاره کابل ته استول کیږي چې د خبرو لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړي او ډیپلوماټیکي چارې تنظیم کړي. تر دې مخکې د جنوري په شپږمه د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر علي امین ګنڈافور ویلي وو په دې ایالت کې د زیاتیدونکو ترګریزو پیښو د مخنیوي لپاره به له فدرالي حکومت سره مشورې وروسته یو جرګه افغانستان ته ولیږي چې د خبره د بیلابیلو قومونو استازي په کې ګډون ولري. د خیبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان د کلاچی ولسوالۍ په بای پاس سړک کې د امنیتي ځواکونو د موټر په لار کې د چاودنې له امله دوه پاکستانی پوځیان وژل شوي او څو نور ژوبل دي. د پاکستان امنیتي سرچینو پرون رسنۍ ته ویلي چاودنه د سړک په غاړه د خودل شوي بم له امله شوي چې پکې د امنیتي ځواکونو دوه وسایط په نښه شوي دي. په همدې حال کې ټي ټي پي یا د پاکستان طالبانو تحریک د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د تنکیو ځوانانو د تکواندو ملي ټیم د آسیا د اومې دورې آزاد سیالۍ وګټلې. دا سیالۍ د پاکستان په قربتوب وشوې. د افغانستان ځوانو لوبغاړو حکیم الدین اکید، تمیم الرحمن رحمانی او سدیس سکندر د شاوخوا شلو هیوادونو ترمنځ خپل ټول سیالان مات کړل او د سرو زرو مډالونه وګټل. په دې ترتیب افغانستان په دغو سیالیو کې اتلولي ته ورسید. د ځوانانو لوبې به سر لنن پیلېږي. وړاندې به نور جزئیات هم واورې. د حماس د افراطي ډلې لخوا د اسرائیل پر خاوره د برید او په غزه کې د جګړې د پیل له 500 ورځې سره سم پرون په ټول اسرائیل کې ګڼ شمېر خلکو د اوربند غزولو او د زیات شمېر بندیانو د خوشي کېدو په ننګ مظاهره وکړه. مظاهره چانو په تل ابیب ښار کې یو مهمه څلور لار بند کړه او یو شمېر موټریزانو له هغو بندیانو سره د همغږۍ په نخه چې لا هم د حماس په کنټرول کې دي د 500 دقیقو لپاره د لوګي اعتصاب وکړ. یو خوششوی ارغمل او هاد بن امی د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرڅوک سره په کتنه کې ویل یوازې هغه څه چې د غواړي د خپلو دوستانو خوشی کېدل او برته راستنېدل دي. او هاد بن امی چې لاس ورځې په خوا خوشی شوی همدارز ویل په شپږ متر ځای کې له شپږو کسانو سره په خورا بد حالت کې بندي و. د آزاد شوی خو نور له هم بندیان دي. هغه زیاته کړه چې برمته د اسارت ورځې نه بلکې ثانیې او دقیقې شمیري. په یو تازه راپور کې ویل شوی چې اروپایي اتحادیه د 2023 کال کې ل خپل پولو 3600 ډیر پناه غوښتونکو بیرته شړل دي. راپور وایي په اروپا کې د مهاجرو د شړلو پیښې سیستماتیک شوې دي. د بشري حقوقو نه مؤسسو په خپل تازه راپور کې چې پرون خبر شوی ویلي په اروپا کې د مهاجرو د شړلو یا ل خپل پولو څخه د بیرته ایستلو پیښې په وروستیو کلونو کې زیاتې شوې. تر دې چې د عمل اوس پر یو منظم سیستم بدل شوی. د بشري حقوقو مؤسسو په راپور کې راغلي چې د اروپایي اتحادیه سره د ځواکونو د کار د لپاره کړی چې مهاجر د پناه غوښتنې له پروسې به خکړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د پناه غوښتونکو دا حق د اروپایي اتحادیې او نړیوالو قوانینو لخوا تضمین شوی دی. راپور زیاتوي چې ډیر ځله پناه غوښتونکي په وهلو ټکولو شړل شوي او داسې موارد هم ثبت شوي چې هغوی په سمندر کې یا د سړي هوا له امله په ځنګلونو کې مړه شوي دي. خبرونه مواردل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي. د خبرونو هلته هم لوستلی شي. د سر راپور مدادی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به ژر په افغانستان کې د یوناما د ماموریت پر تمدید د خبرو لپاره غونډه جوړ کړي. د یوناما د ماموریت تمدید څومره شونه ده؟ له کارپوهانو سره مغږیدل یو.
د ملګرو ملتونو د یوناما ماموریت په افغانستان کې سیاسي ماموریت ده. او دا سیاسي ماموریت کله چې طالبان تیر ځل سقوط وکړ د هغه وخت نه پیل شوی ده په افغانستان کې. دا ځل یو څه اختلاف امریکي او د چین ترمنځ وجود لري.
د افغانستان د تکواندو تنکیو ځوانانو په پاکستان کې د آسیا اومې دورې آزادې سیالیو کې اتلولي وګټله. افغان لوبغاړو درې د سرو زرو مډالونه د شلو هیوادونو ترمنځ خپل کړي دي. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې په پاکستان کې د امریکا د پی یو او پی دوه دوسیو یا کیسونو لرونکو افغانانو پرون مظاهره کړې ده.
موږ غوښتل چې غوښتنه د امریکای د حکومت نم دغه دا چې د کوم خلک تاسو سره شل کال وګو وګو ولاړو تاسو له سپورټ درکړل نه نم دا افغانان دینن سپورټ اړتیا لري.
دا موري چې امریکای او روسي چارواکي نن په سعودي عربستان کې خبري پیلوي خو د اوکرين ولسمشر شه د خلیج د سیمه د عربي هوادو او ترکیه په سفر وتل پرون په ابو ظبي کې ویل په سعودي کې د اوکرين پر سر د امریکا او روسي په خبرو کې ګډون نه کوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا به ژر په افغانستان کې د یوناما د ماموریت پر تمدید د خبرو لپاره غونډه جوړه کړي. دا ماموریت د تیر کال د مارچ په 15مه د سږ کال د مارچ 13مه پورې تمدید شوی و. دا ځل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت په اړه دوی مسودې وړاندې کیږي. یو مسوده امریکا او جنوبي کوریا وړاندې کوي او بله چین او پاکستان. د چارو ځینې کتونکي دا په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ماموریت پر سر د اختلاف نښه ګڼي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د تمدید په اړه غونډه وکړي. د یونما اوسنی ماموریت د مارچ په 18مه پای ته رسیږي. په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د یونما ماموریت د امنیت شورا د غړیو له لوري په اسانه تصویب شوی دی، خو دا ځل د دې ماموریت د تمدید په اړه دوی جلا مسودې بحث ته وړاندې کیږي چې دا د افغانستان پر سر د لویو قدرتونو ترمنځ د اختلاف ښکارندویي کوي. د امنیت شورا په غونډه کې به د یونما د ماموریت د تمدید لپاره دوه وړاندیزونه وڅېړل شي. یو وړاندیز د جنوبي کوریا او امریکا له لوري وړاندې شوی او بل د چین او پاکستان له لوري چمتو شوی دی. دا وړاندیزونه د افغانستان په اوسني سیاسي او امنیتي وضعیت کې د یونما د راتلونکي رول په اړه بحث ته زمینه برابروي. د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی مرستیال او د سیاسي چارو کتونکي شاه محمود میاخیل د یونما ماموریت د افغانستان لپاره مهم بولی او د دې ماموریت د مسودې پر سر د امریکا او چین اختلاف ته په اشاره وایي.
د ملګرو ملتونو د یونما ماموریت په افغانستان کې سیاسي ماموریت ته او دا سیاسي ماموریت کله چې طالبان تیر ځل سقوط وکړ د هغه وخت نه پیل شوی ده. په افغانستان کې دا ځل یو څه اختلاف د امریکې او د چین ترمنځ وجود لري. امریکا غواړي چې په بشري حقونو او په دې باندې زیات فوکس وکړي، اما چین او پاکستان بیا غواړي چې په افغانستان کې د بشری مرستو او همدارنګه د افغانستان د پراختیا په باره کې باید یونما خپل منډیټ ترسره کړي. نو دا اختلاف تیر کال هم موجود و، بیا تیر کال بیل دې چې تغییر پکې راولي دغه ماموریت تمدید کړ. اما دا چې اوس یو څه اختلاف موجود دی او دوه جلا جلا وړاندیزونه دي، نو وګورو چې د ملګرو ملتونو په اخره کې دې څه فیصله کوي.
یونما د 2000 لومړي میلادي کال د بن کانفرنس او د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 1401 پریکړه لیک پر بنسټ د 2002 کال د مارچ په 28مه په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ. د دې ماموریت صلاحیت هر کال د ملګرو ملتو د امنیت شورا لخوا ارسول کیږي او د یونما فعالیتونه د بشري مرستو د تنظیم او په افغانستان کې د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره حیاتي بلل کیږي. د امنیت شورا پریکړه به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو رول مشخص کړي او د بشري بحران او د بشري حقونو د ستونزو د حل لپاره رواني هڅې به اغیزمنې کړي. په دې سختو شرایطو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ د افغانستان لپاره ډېر مهم ګڼل کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د سپورت مینوالو ته دا چې د افغانستان د تکواندو تنکوی ځوانانو د آسیا د اوومې دورې آزادو سیالیو اتلولي وګټله. دا سیالۍ د پاکستان په کوربتوب وشوې. د تکواندو فدراسیون د معلوماتو له مخې دریو افغان ځوانانو حکیم الدین عقید، تمیم الرحمن رحماني او سدیس سکندر خپل ټول سیالان مات او د سرو زرو مډالونه وګټل. په دې بریاو سره د افغانستان د تکواندو د تنکوی ځوانانو ټیم د څه باندې شلو هیوادونو ترمنځ چې د پاکستان اوپن سیالیو ته ورغلي لومړی مقام وګاټه. د افغانستان ځوان لوبغاړي تمیم الرحمن رحماني د خپلو څلورو سیالانو په ماتولو سره د سیالیو د غوره لوبغاړي لقب هم خپل کړ. د پاکستان د تکواندو اوپن یا آزادي سیالۍ د اوویشتو هیوادونو ترمنځ د فبروري له 14 پیل شوې چې د تنکیو ځوانانو برخه یې د دوشنبې په ورځ د فبروري په 18 د افغانستان په اتلولي پای ته ورسېده. تمه ده د ځوانانو په کټګورۍ کې هم د افغانستان ملي لوبغاړي له خپلو سیالانو سره مخ شي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم سر روزونکی محمد بشیر ترکه هیله من دی چې ټیم یې وکولی شي د ځوانانو په برخه کې هم اتلولي ته ورسیږي. د ویلو ده چې د افغانستان د ځوانانو په ټیم کې د آسیا او نړۍ په کچه ازمویل شوي او تکړه لوبغاړي شامل دي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم کپتان محسن رضایی د آسیا اتل پاتې شوی دی. په سه شنبه به د افغانستان درې لوبغاړي حکمت الله زین، اشرف شکران او حسام رحیمی ولوبیږي او پاتې لوبغاړي به په نورو ورځو کې د لوبو ډګر ته ښکته شي. د پاکستان په کوربتوب د آسیا د تکواندو د آزادو سیالیو اوومې دورې ته له افغانستانه ټول ټال 1.5 لوبغاړي له خپلو روزونکو سره ورغلي دي. د افغانستان د تنکیو ځوانانو روزونکي هم د دغو سیالیو د غوره روزونکي لقب ترلاسه کړی دی. په مبارزې سربېره د افغانستان د فورم یا پومسی برخې لوبغاړو هم په دې سیالیو کې ګډون کړی. له ډلې د سیالیو په پیل ورځو کې سید ظریف هاشمي د پومسی د سرو زرو میډال وګاټه. نورو افغان لوبغاړو هم میډالونه ګټلي چې ورسره د افغانستان د پومسی یا فورم ټیم دریم مقام ته رسېدلی. افغانستان د سیمې او نړۍ په کچه په تکواندو کې ډېرې لاسته راوړنې کړي دي چې په آسیایي او نړیوالو اتلولیو سربېره د روحالله نیکپا لخوا د اولمپیک د دوو ژیړو یا برنزو میډالونه د پام وړ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلورویشت ساعته.
د طالبانو حکومت د پاکستان په بلوچستان کې د پولیسو لخوا له افغان کډوالو سره ناوړه سلوک او د دوی جبري استل د اسلامي نړیوالو او د ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه بللې. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت ویلي د شنبه په شپه پاکستانی پولیس د بلوچستان په مرکز کوټه او کچلاخ کې د افغان کډوالو پر کورونو ورننوتی او هغوی له افغانستان ته اړولې دي. په پاکستان کې مېشت افغان کډوال د پاکستانی پولیسو له لوري د افغان کډوالو د نیولو د لړۍ د دوام په اړه اندېښمن دي او د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې له تیرو دوه میاشتو راهیسې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ تیزه شوې، د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې د روانې اونۍ د شنبې په شپه پاکستاني پولیس د بلوچستان په کوټا او کوچلاغ سیمو کې د افغانانو کورونو ته ورغلي او دوی په سختۍ له هیواد ایستلي. دغه وزارت پرون یک شنبه په یو اعلامیه کې چې په اکسپانه خبره کړې، دغه وضعیت له اسلامي نړیوالو او د ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه بللې. د وزارت د اعلامیې له مخې له پاکستانه په دې ایستل شویو افغان کډوالو کې 15 ماشومان او 10 مېرمنې وي چې د سپین بولدک چمن له لارې افغانستان ته اړول شوي دي. کوچلاغ د چمن او کویټې ترمنځ سیمه ده چې د راپورونو پر بنسټ له دې وړاندې پکې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په ګډون یو شمېر طالب مشران او د دوی کورنۍ استوګنی وي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې له پاکستان یو شمېر ایستل شوي افغان کډوال وایي چې پولیسو ورسره ناوړه چلند کړی دی. د سمیم په نوم یو افغان کډوال چې په اسلام آباد کې اوسېده او تازه افغانستان ته ډیپورټ شوی، ازادي راډیو ته وویل اسلام آباد کې میش یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو د نیولو له امله سخت اندېښمن دی.
اسلام آباد پولیسان ونیول، پولیسان چې کله ونیولم بیا نو سنجنې ته یې راوړلم. څو ورځې کې خو په پاکستان کې ډېر بېخي بدول دی، ځکه تر نه دې باندې تللی شم، نه دکان ته تللی شم، نه کاروبار کولی شم، بس همدلته په همدې کور کې یو.
پاکستان د 2023 کال په وروستیو کې له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو ویلي چې د روان میلادي کال له پیله له اسلام آباد او راولپنډي خارونو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې د تیرې جمعې په ورځ د فبروري 14 خبر کړی ویلي چې پاکستان د جنوري میاشتې په دوه وروستۍ اونیو کې د دې میاشتې د لومړیو دوه اونیو په پرتله د افغان کډوالو د جبري ستنونې په چاره کې 14% زیاتوالی راوستی. آی او ایم ویلي چې روان 2015 کال د جنوري له 14 تر 13 لږ تر لږه 10,000 افغان کډوال د 15 دروازو له لارې افغانستان ته اړول شوي. د سازمان ویلي چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې د روان 2015 کال تر جنوري میاشتې له 8,000 ډېر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. امریکایي او روسي چارواکي نن په سعودي عربستان کې خبرې پیلوي، خو د اوکراین ولسمشر چې د خلیج د سیمې د عربي هیوادونو او ترکیې په سفر وتلی، پرون په ابوظبي کې وویل په سعودي کې د اوکراین پر سر د امریکا او روسیې په خبرو کې ګډون نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ټینګار کړی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي به د سولې په هر راز خبرو کې برخه ولري څو د روسیې جګړه پای ته ورسیږي. ترامپ دا هم ویلي چې دی ښایي ډېر ژر د کرملین له مشر ولادیمیر پوتین سره وویني. ترامپ د فبروري په 14 له خبریالانو سره په جلا خبرو کې د دې مسلې جزئیات روښانه نه کړل. تفصیل د اسمت ساروان په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی ده نن په سعودي عربستان کې د اوکراین په اړه خبرې پیل شي، د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پرون دوشنبه په ابوظبي کې خبریالانو ته وویل اوکراین د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ په سعودي عرب کې په کېدونکو خبرو کې ګډون نه کوي. زیلینسکي وویل اوکراین د امریکا او روسیې له خبرو څخه خبر نه وو او هر ډول مذاکرات چې د اوکراین په اړه وي خو له اوکراین پرته تر سره شي بې پایلې ګڼي. د زیاته کړه هغه موافقې نشي منلی چې د دوی په اړه یې نور کوي. له بلې خوا د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د ولسمشر پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار یوری اوشاکوف به له خپلو امریکایي سیالانو سره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته سفر وکوي. پیسکوف خبریالانو ته وویل دا ناسته به چې مقصد یې د مسکو او واشنگتن ترمنځ د اړیکو بیرته رغول دي د فبروري په 13 یعنی نن سه شنبه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په دې ناسته کې به د امریکا استازي توپ د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې لا دمخه په ریاض کې دی، د ملي امنیت سلاکار مایک والز او ځانګړی استازی سټیو ویټکوف کوي. لاوروف چې د فبروري د 13 لپاره د سعودي عرب په ناسته کې له ګډون مخکې په مسکو کې د سربیا له باندنیو چارو وزیر سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبري کولې وویل اروپا څو ځله د دې فرصت درلود چې د اوکراین د ستونزې د حل برخه شي، خو زیات یې کړه چې دی نه پوهیږي چې که اروپایي هیوادونه خبرو ته وبلل شي نو هغوی به څه ډول مرسته وکړي، ځکه چې د هغه په وینا اروپایي سیاستوال غواړي چې جګړه دوام وکړي. خو له بلې خوا اروپایي مشران په پاریس کې راټول شول ځکه چې ډونالډ ترامپ د اوکراین او روسیې ترمنځ د یوې موافقې د چټکولو لپاره فشار راوړي. یولس اروپایي مشران پرون په پاریس کې سره راټول شول چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه خبرې وکړي او د سولې د بهیر د چټکولو په وړاندې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یې هڅوي ګډ دریځ پیاوړی کړي. تېره اونۍ ترامپ لویدیز متحدان هغه مهال حیران کړل چې ولادیمیر پوتین ته زنګ ووهه او له هغه څخه یې وغوښتل چې سمدستي مذاکرات پیل کړي. وروسته ترامپ وویل چې د شای ډیر ژر له پوتین سره وویني.
له خبرونو ور اخوا
ور بشو اسلام آباد ته. هلته امریکا ته د کډوالۍ د پیاو او پی دوه کیسو درلودونکو افغانانو پرون یو اعتراضي غونډه کړې. دوی د امریکا حکومت غوښتي چې د کیسونو د مراحلو د بشپړېدو او د غیواته د انتقال لړۍ بیا پیل کړي. جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې د متحده ایالاتو د کډوالۍ پی 1 او پی 2 کیسونه لري، د امریکا له حکومت واړی چې دغه هیواد ته د دوی د انتقال لړۍ بیرته پیل شي. یو شمیر دغو کسانو د دوشنبه په ورځ د فبروري په 14 د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې په یوې اعتراضي غونډه کې د امریکا له حکومت وغوښتل چې د دوی د کیسونو د ځنډېدو پرېکړه دې لغوه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسېدو سره هم مهاله دې هېواد ته د پناه غوښتونکو د لیږد پروګرام د درې میاشتو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت وایي چې دا لړۍ یې د دې لپاره ځنډولې چې آن هغه افغان پناه غوښتونکي چې د هېواد ته لېږدول شوي دي له امنیتي اړخه سم نه دي څېړل شوي. یاد پناه غوښتونکي وایي چې امریکا د دوی د کډوالې پروسه په داسې حال کې درولې چې دوی دوه کاله ورته په تمه پاتې شوي، خپل هر څه یې په افغانستان کې له لاسه ورکړي او د یو روښانه راتلونکي لپاره یې هڅې کړي، خو اوس یې ژوند د ناڅرګند برخلیک پر پوله ولاړ دی. یاد کډوال دغه شان وایي چې د پاکستان پولیس یې بې له کوم دلیل نیسي، زندان ته یې اچوي او بیا یې بیرته افغانستان ته شړي، چیرته چې د دوی په وینا ژوند یې له سختو ګواښونو سره مخ دی. په پاکستان کې مېشت افغان کډوال او د دې اعتراضیه ناستې ګډونوال کفایت الله صاحب زاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دلته چې راغونډ شوي دي لپاره چې اوس کوم نوې حکومت چې راغلی دی، په نوې ګورنمنټ چې په امریکا کې راغلی دی، او هغې دا کومه پروسه چې ده د پی ون او پی ټو ایس آی وی دی چې دی غیر نامعلوم دا حالت سره مخ کړی ده. نو زمونږ غوښتنه د امریکې د حکومت نه همدغه ده چې دا کوم خلک
افغانان باید د سیاسي اهدافو ښکار نشي او له دې فرمان څخه استثنا وګرځول شي، ځکه نور دوی د دې ستونزو د زغم توان نه لري. د دې غونډې تنظیمونکي او بل ګډونوال حامد پیکار هم ازادي راډیو ته وویل:
مونږ دلته نن راتل شوي یو چې خپل غږ وباسو، خپل غږ د امریکا د سنا او ولسی جرګې ته واستوو چې دا ستونزې چې نن سبا مونږ ورسره مخامخ یو، زمونږ ماشومان د ښوونځي د تعلیم تربیې نه پاتې شوي دي او مونږ نه پوهیږو چې نن سبا څو نور ستونزې سره مونږ مخامخ کیږو. مونږ افغانستان ته نشي بیرته راستون شو او دلته پاکستان کې ستونزې ډېرې دي.
په پاکستان کې مېشت افغان کډواله سمیه شیرزاد هم چې د پی ون کیس لري وایي چې د پی ون او پی ټو کیسونو ځنډولو په افغانستان کې د افغان کډوالو ستونزې او اندېښنې له رواني او هم له مالي او اقتصادي اړخه لا ډېرې کړې دي.
همه مهاجرین کې شخصا خودم هستم،
شخصا ما ته چې د پی ا کیس لرونکي یم ډېر زیان رسولې. د دې لپاره چې د پاکستان ویزه نه لرم اوس اړ یم چې اسلام آباد پرېږدم او بل ښار ته لاړ شم. د پولیسو له ویرې په دې خراب اقتصادي وضعیت کې سخت سرګردانه او اندېښمنه یم، حیرانه یم څه وکړم.
د امریکا متحده ایالاتو د پی ون، پی ټو او ایس آی وی په څیر ځانګړي مهاجرتي پروګرامونه هغه زرګونه افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د حضور پر مهال له دوی سره په بیلابیلو برخو لکه امنیتي او پراختیايي پروژو کې کار کړی جوړ کړی دي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوري د دې پروګرامونو ځنډولو نه یوازې د افغان پناه غوښتونکو بلکې د دوی ملاتړو یو شمېر بنسټونو اندېښنې هم راپارولې دي. مخکې د شاون وانډایور په مشرۍ د افغان ایواک په نوم د امریکا د اوسنیو او پخوانیو پوځیانو یوې ډلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د دفاع وزیر پیټ هیکست تلیک استولای او په هغه کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام ځنډول د متحده ایالاتو ملي امنیت ته ګواښ بللی دی. د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر غړو هم ویلي چې امریکا باید له هغو افغانانو سره خپلې ژمنې پوره کړي چې کلونه یې په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
ور بشو میدان وردګو ته هلته د 28 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ شوې دي چې د تنګي سټار په نوم ټیم په کې اتلولي ته رسیدلې ده. د شاهد لوبډلې دویم مقام په دغو سیالیو کې اخیستی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د کلیوالو په چکچکو بدرګا د والیبال دا سیالي د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د سپین چنارونو په منځ کې ترسره کیږي چې په شاوخوا کې خړې غونډې هم موجودې دي او ځای ځای ورباندې سپینې واورې هم پرتې دي او لوبه په یوه خاورین میدان کې روانه ده. دا سیالي چې د 28 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې نن یې وروستۍ پای لوبه وه. د شاهد لوبډلې او د تنګي ستار لوبډلې ترمنځ روانه وه. بالاخره ستار لوبډله وتوانېده چې دا سیالي په خپل نوم کړي او لومړی مقام ترلاسه کړي. د میدان وردګو ولایت د سپورت او بدني روزنې امیر زبیالله حاج وویل چې د یادو سیالیو هدف د ځوانانو ورزش ته هڅول و.
خوشبختانه په دغه تورنمنت کې 28 لوبډله برخه اخیستې وه چې نن یې فاینل مراسم و چې د شهید غلام نجیب لوبډله او د شهید عابد میوان لوبډله وه چې خوشبختانه د شهید عابد میوان لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېده. موږ دې ته ورته په ټوله ولسوالۍ کې ورزش ته وده ورکړې ده او لا هم د ورزش لپاره خدمت کوو تر څو زموږ ورزشکاران په ښه توګه باندې وروزل شي او ورځني ژوند کې ورزش ته وخت ورکړي.
د خړو غونډیو په لمن کې د والیبال دغه سیالۍ چې په یوه کلیوال لوبغالي کې ترسره کېدې نن ورځې پایلوبې ته ګڼ نندارچیان هم راغلي وه. د یو لوبغاړو له حکومته غوښتنه وکړه چې د هغوی لپاره یو معیاري لوبغالی جوړ کړي.
موږ ټوله لوبډله ډېر زیات خوشحاله یو. نو په لومړي سر کې مو ډېرې ښې لوبې وکړلې. د ټولو لوبغاړو په کوشش او په زیار باندې ښې لوبې وشوې او ښې پایلې مو لرلې چې تر آخري پایلوبې پورې ورسېدو او پایلوبه مو ډېره خوندوره لوبه وړاندې کړه او په خپل نوم هم کړه.
والله خامخوم سړی چې فاینل وګټې که نه کوي لوبډلې وي که خامخوا یو څه خوشحاله وي خو لوبه چې خوندوره وشي هغه بیا ډېره ښه وي که هغه وګټل شي او که باشي چې خوندوره وي نو هم مینهوالو دپاره ښه وي هم د لوبغاړو دپاره. په افغانستان کې د وردګ ولایت والیبالر چې دي ډېر دي او قوي لوبغاړي لري خو متاسفانه چې تر اوسه موږ یو په مرکز میدان ښار کې یو جمناسیم لرو ورداشي نور موږ په یوه ولسوالۍ کې هم ورته جمناسیم نه لرو د والیبال لپاره معیاري.
غوښتنه م دا ده چې په ولسوالۍ کې باید د دوی لپاره یو جمناسیم جوړ شي دوی تشویق شي په خاطر د دوی باندې یو جمناسیم د هم په میدان ښار کې دی. ولسوالۍ کې هیڅ ځای نشته یعنی په داسې یو ځای کې دوی لوبه کوي چې هغه ځای بېخي د لوبې وینه یا پښه واړي یا بل مشکل پیدا شي یا بعضې خلک هغه کوم کسان چې چېرته چې هغه هم ځای نه لري ځکه د دوی لپاره باید په منظم ځای کې جمناسیم جوړ شي هغه که په هر ولسوالۍ کې وي. خو بلخصوص د سید آباد ولسوالۍ چې ده دغه ډېر خلک دي د توپ مینهوال دي د غلوب مینهوال دي د دوی لپاره سید آباد ولسوالۍ داسې یو منظم ځای ورته معرفي شي هغلته جوړ شي.
له دې ټولو سره سره د میدان وردګو ولایت ځوانان د مرکزي ادارې هم غوښتنه کوي چې د دغه ولایت ځوانانو ته زیاته پاملرنه وکړي. هغوی وایي چې په دغه ولایت کې د ورزش په برخه کې ښه استعدادونه شتون لري خو هغوی ته چانسونه نه ورکول کېږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 4501.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم خدای پاک وکړي جوړ او روغ به یاست. زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کې 4500 نفر کارګرو کار کړی دی. اداره مسکینان ولایت زدوی درې میاشتې کې 100 روپۍ ځینې وړې دي. په مخ کې معلومات نشته واځي ورکل کې په دې هفته کې درکو په دې هفته کې اول ورځ ورته ویل چې موږ 45 ورځې څنګه کار خلاص کړی دی د ستې پیسې درکو نو اوس دوی درې میاشتې کې پیسې وړې دي ځینې نو کارګر دی اداره مسکینان دي بیرزبانی به وکړي چې زموږ ځخت لري ځای ورسوي.
السلام علیکم و رحمت الله څنګه ښه بخیر ما ویله ما داس مور شاولی کوټ پولیس والی کی داس مور لاره دی وزیر خراب چې داس ما خبره نه شر کې چې دوه مسولین یې واوري داس مور لاره دی خراب د چې کندات شار ته چې موږ دوه لا ساته جل ساته وخلی موږ موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه بارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لا غس رستنه ابل موږ په دغه ټول وطن کې مو ټلیفون کار نه کی موږ شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خادر نسته دا دغه څخه خواس دی د مسولین سره شو دا نه خادر تر اوی دا بل داس موږ سره کار نه جوړ کی الله پاک مو ساته سلام
علیکم نزدې راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو صدیق الله ترین د هلمند ولایت نه له سره در سالي زست ست دا پیغام پرې دولتي روغتونونه نسته او سراتیر څخه کلینیک کې دا کلینیکونه خاص کم دي او روغتونونه خو جدي شخصي خو جرجندې جنو هغه به بعضي مسلمانان ډېر به وځي جو لسه سیر ورته کې جمهور د اسلامي مراسه دا غوښتنه ده چې دلته موږ ته کلینیک شه په پراخ چار سره د نه ششسته کلینیک نه ته جوړ کړي وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زدروزگان والے دجہراوت ولسوالے سے خبر د سر کوم زمر دغه د اسلامي حکومت څخه دا وشتل د شدل تکه موشسه یا یو کم سره سلیپ لخوا څخه موشسه راځي هغه خانان پښکې نوښته کیږي او د خپل بیا وسله بیچارهګان پښکې پاتې زمر دغه خبره ته چې باید لوړ ته ورسوم نور نه پر خدای سپارم السلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خیبر پختونخوا د ایالتي حکومت د هغه اعلان په خبرګون کې چې غواړي افغانستان ته دوه پلاوی ولیږي پرونو ویل بهرنی اړیکې د فدرالي حکومت صلاحیت ده. خیبر پختونخوا د اعلی وزیر صلاحکار محمد علي سیف د یکشمې پر ورځ ویلي د دې ایالت حکومت به دوه پلاوی افغانستان ته واستوي چې له کابل سره خبرې وکړي. د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان د کلاچی ولسوالۍ په بای پاس سړک کې د امنیتي ځواکونو د موټر په لار کې د چاودنې له امله دوه پاکستانی فوجیان وژل شوی او څو نور ژوبل دي. د پاکستان امنیتي سرچینو پرون رسنۍ ته ویلي چاودنه د سړک په غاړه د ایښودل شوي بم له امله شوې چې پکې د امنیتي ځواکونو دوه وسایط په نښه شوي دي. په همدې حال کې ټي ټي پي یا د پاکستان طالبانو تحریک د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د تنکیو ځوانانو د تکواندو ملي ټیم د آسیا د اوومې دورې آزاد سیالۍ وګټلې. دا سیالۍ د پاکستان په قربتوب وشوې. د افغانستان ځوانو لوبغاړو حکیم الدین اکید، تمیم الرحمن رحماني او سدیس سکندر د شاوخوا شلو هیوادونو ترمنځ خپل ټول سیالان مات کړل او د سرو زرو میډالونه وګټل. د حماس د افراطي ډلې لخوا د اسرائیل پر خاوره د برید او په غزې کې د جګړې د پیل له 500 ورځې سره سم پرون په ټول اسرائیل کې ګڼ شمېر خلکو د اوربند غزولو او د زیات شمېر بندیانو د خوشي کېدو په ننګ مظاهره وکړه. مظاهره چانو په تل ابیب ښار کې یو مهمه څلور لاره بند کړه او یو شمېر معترضانو له هغو بندیانو سره د همغږۍ په نښه چې لا هم د حماس په کنټرول کې دي د 500 دقیقو لپاره د لوګي اعتصاب وکړ. یو خوششوی ارغمل او هاد بن عامی د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرڅوک سره په کتنه کې ویل یوازې هغه څه چې د غواړي د خپل دوستانو خوشی کېدل او برته راستنیدل دي. او هاد بن عامی چې لاس ورځې په خوا خوشی شوی هم دراز ویل په شپږ متر ځای کې لشپږو کسانو سره په خورا بد حالت کې بندي و د آزاد شوی خو نور لا هم بندیان دي. هغه زیاته کړه چې برمته د اسارت ورځې نه بلکې ثانیې او دقیقې شمیري.
آزادی میلمه د آزادی رادیو درنو اوریدونکو د آزادی میلمه د دیونی پخپرونه کې موزه فرشته سها کرکلی کومه. په دیونی کې زمونږه میلمنه د افغانستان نه تکړه لیکوال او ژورنالیست اغلی ناجیه نجات ده. هغې د ماشومانو په برخه کې ډېرې لیکنې کړي دي. نور معلومات به له دې نه واورو. ناجیه جانې خپرونې ته ښه راغلې. په سر کې د خپل ځان په اړه او د خپلو زده کړو په اړه اورېدونکو ته که څه وایې نو مهرباني وکړه.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو ته او تاسو ته سلامونه او نیکې لی وړاندې کوم. ناجیه نجات یم د کابل پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځي نه فارغه یم. البته ماستري مې اخیستې په دې برخه کې او همدارنګه تقریبا لس کالو نه ډېر کېږي چې د ماشومانو په برخه کې کار کوم.
ناجیه جانې دا راته ووایئ چې زده کړې مو چیرته کړې دي، مکتب مو چیرته شروع کړ او بیا مو لوړې زده کړې څنګه شروع کړې؟
زه په اصلي ځای زموږ د وردګو ولایت یو، خو ژوند مو د خپله په کابل کې زېږېدلی یم. هم دلته لوی شوی یم او زکړې مې لمړنۍ زکړې مې په د لیسې مریم پولی فونځ کې ساتره سوالې دي بیا د کانکور ازمینې وروسته ادبیات پانځای ته بریالی شوم چې د پښتو څنګه مې انتخاب کړه او څلور کاله لیسانس دوره ما تر سره کړه بیا وروسته لغونه زه دوه کاله مې مستري وویل البته مستري مې د وظیفې په جریان کې وویل یعنی ام می دند تر سره کوله او ام ما مستری کوله
د مستری تر کچه تاسو لوړ زده کړی کړي په دغه لار کې مو څومره ستونزې وګاللې په افغان ټولنه کې ډیره سخت ده یو انجلۍ تر مستری پورې ورسیږي نو تاسو لا خپل ستونزې راته وایي چې په دې لار کې تاسو څومره ستونزې ګاللې
لکه څنګه چې تاسو په یوه ځای په افغان ټولنه کې د تیرن جون تا مثلا هر نظر ډیر مشکل دی چې دوی خپل عقل نه خپل مکتب وې پات شو لوړ زده کړي ما هم خپل ژوند کې یعنی ډیر لوړ جواري لیدلې دي مثلا یا خو اقتصادي مشکل وو دغه ترڅنګ مثلا نورې ناخوالې وې چې په ټولنه کې حاکم وې خو بیا ما خپل هغه مورال لا سوار نه کو او د ما سره د ما ملاتړ د ما پلار جان وو نو پلار مې همیشه ز تحصیل ته لوړ زده کړو ته اچولم ما چې مکتب خلاص کو پانتون ته یعنی بریالی شوم ما دغه تر څنګ د اقتصادي ستونزو له امله ما د پانتون د درسو تر څنګ ما د استاد دندم تر سره کوله یعنی زه سهار پانتون ته تلم وروسته له غرمې نظر اتلم ما د استادۍ دنده تر سره کوله دوه کاله ما استادی هم کړې بیا وروسته لغونه چې زه د پوست اعلان شو دا پوست هم که زه تاسو ته قصه وکړم ډېره جالبه ده چې زه د اما پانتون کې یو سیمینار و د سیمینار موضوع مې کاروان صاحب و کاروان صاحب باندې باید ما سیمینار ورکړی وای د هغو په ژوندلیک نو زه مې د خپلې یوې ټولګیوالې سره چې هغه شاید تاسې به مو پېژنئ فرشته مرسه زه د بی بی سي تعلیمي خپرونه ته دفتر ته لاړم د هغو سره یعنی د میلمه په توګه تللی وم خو تصادفي هلته پوست اعلان شوی و د پروډوسرۍ او د لیکوالې پوست اعلان شوی و نو رئیس دا هغه وخت رئیس بیان صاحب و هغه ما ته وویل چې ته مثلا فارغه شې غواړې څه وکړې ما ورته وویل ما زه چې فارغه شم زه غواړم مطبوعاتو کې کار وکړم ده راته وخندل وایي نه حتما معلمه کېږي ما نه معلمه خو یم معلمه مقدسه وظیفه ده خو من ته زه غواړم چې ما مطبوعات ډېر خوښېږي زه غواړم چې مطبوعاتو کې دنده واخلم بیا هغه وویل خی علاقه لري موږ نوی پوست اعلان کړی کېدلی شي چې دلته اپلای وکړې یعنی بدون دې سیوی نه سیوی د ما نه وانخستل شو خو چون عمل ته ولاړم د ما نه انټرویو وخته په انټرویو کې بریالی شوم یعنی ما هیڅ باور نه راتلو چې زه به بریالی شم ځکه چې هلته ډېرو داسې کسانو چې کلونه یې په مطبوعاتو کې کار کړی و سیویانې راوړې وې خو زه بریالی شوم دو پوسته بیا اوله زه د لویانو خپرونه کې مې کار کوو تقریبا د ما امتحاني دوره درې میاشتې چې وه د لویانو برخه کې مې کار وکړو بیا وروسته لغو ماشومانو برخې ته راغلم چې ماشومانو برخه کې د بنجاري خورجین خپرونه ماشومانو دپاره چې بی بی سي نه نشرېږي او بیا د یوې مڼۍ او زرو تریسو خپرونه چې هغه هم د ماشومانو دپاره نشرېږي همداسې د اسرارو پردې خپرونه او بیا د ژوند کیسو خپرونه همداسې په ترتیب سره ماشومانو دپاره مې کار کړی لنډې کیسې مې لیکلې ماشومانو ته ترانې چې ستانونه یعنی تقریبا لس کاله په دې برخه کې مې کار کړی
څنګه مو چې وویلې چې تاسو ماشومانو ته د ماشومانو په برخه کې کار کوئ نو دا راته ووایئ چې څنګه مو دا برخه انتخاب کړله په ادبیاتو کې البته څنګه تاسو وغوښته چې ماشومانو ته لیکنې وکړئ
زموږ په ټولنه کې په نورو برخو کې ډېرې لیکنې شوي او ډېر کتابونه لیکل شوي دي ډېرې لیکنې شوي خو ماشومانو په برخه کې هېڅ داسې کوم کار نه دی شوی که شوی ډېر کم شوی دی یا خدا او چې ما ادبیات پنځه لوستلې و بل مشمون سره مو خاصه مینا و او زه چې کله د پانتن په دوره کې وم البته زه په سلورم سمت د فاکولټي کې وم چې زه د بی بی سی د تعلیمي خبرونو له طریقه د لیکوال پروډوسر یو پوسټ اعلان شو چې ما هغه ته اپلای وکړ او زه په هغه کې بریالی شوم. تقریبا دا 2001 کال و نو د 2001 کال رئیس زه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې چې په خوا د بی بی سی تعلیمي پروژې وي زه دنده ترسره کوم چې اوله زه پروډوسر او لیکواله هم د ماشومانو د برخې وروسته له هغو بیا زه د ماشومانو د برخې کوارډیناتوره شوم او اوس فعلا زه د همدې برخې د ماشومان او لویان د برخې ایډیټره پښتو دری برخه کې.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې لاس کاله کېږي په دې برخه کې کار کوي، نو مخکې نه مو هم لیکنې کولې ماشومانو ته که د وخت په تیریدو سره کله چې کار ته راغلی دا شوق مو پیدا شو؟
ماشوم که داسې یو نړۍ ده چې ماشوم سره هر څوک مینه کوي، هر څوک مینه او محبت ورسره لري، خو ما مخکې له دونه ماشوم دپاره داسې څه نه وو لیکلي، وړې وړې ادبي طرحې وړې وړې ژباړې دا مې کولې، مګر مشخص د ماشوم دپاره چې زه کار وکړم په دې برخه کې مې کار نه و کړی. خو کله چې زه په خپرونو مو پایل وکړې ماشوم دپاره، یعنی د ماشوم نړۍ مې بیخي جلا نړۍ ولیده. باور کوئ چې ما به کله ماشوم ته سکریپ لیکو خپله به ماشومه شوم، کله کله به همکارانو ما ته خندل وایي ناجیه بیا سکریپ لیکي ځکه چې خلک هغه هغه ورسره کوي، یعنی هغه تمثیل د ماشومتوب ما ورسره کوو، ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې ماشوم ته لیکنه کوي باید ساده وي، عام فهمه وي، د هغو په ژبه وي او داسې لیکنه وي چې ماشوم پرې پوه شي. نو ما چې کله کله سکریپ لیکو اما هماغه خپله د ماشومتوب هغه ماشومتوب مې په ذهن کې و چې زه ماشومه وم، زه وړه وم، یعنی خپل ځان مې د ماشوم په قالب کې اچول. او بله د ما شوق علاقه نور څنګه ډېره شوه په دې برخه کې، هغه زه به موږ دوشنبه هر دوشنبه به موږ ساحې ته تلو، هلته موږ د ماشومانو سره کېناستو خبرې مې کولې، یعنی باور کوئ کومه مینه چې دوی ما ته راکوله، کومه علاقه چې دوی ما ته ښودله، نو خپرونه ته یې ښودله، نو زه یې دو ته وهڅولم چې زه نورم دوی ته کار وکړم په دې برخه کې، زه نورم دوی ته ښې خپرونې جوړې کړم. نو زه په دې برخه کې اگر چې لیکلې داسې څه نه لرم، آثار نه لرم چې ما لیکلي وي، خو ټول د راډیو برخه کې یعنی ما کیسې و یعنی خپرونې ورته جوړې کړې دي ماشوم ته. خو په راتلونکي کې البته دا به د ما د بوختیا و یو هغه مشکل هم وي چې زه ډېره بوخته وم، هم پوهنتون وایه، هم درس وایه، هم دفتر ته ځه، نو یعنی زه اوزګاره نه شوم چې زه دوی ته یو څه ولیکم، خو په راتلونکي کې دغه تصمیم لرم چې ماشوم په برخه کې مشخص کار وکړم، ماشوم ته لیکنې وکړم او ماشوم په باره کې زه یو اثر ولرم.
څنګه چې نور لیکوالان هم لیکنې کوي، موضوعات مختلف وي، د هر لیکوال لیدلوری مختلف وي او د هغوی هغه اوریدونکي یا لوستونکي مختلف وي، تاسو مخپل په خبرو کې ویلي چې تاسو لیکنې ماشومانو ته کوئ، د ماشومانو په فکر او د ماشومانو په انداز یې لیکئ، په ټوله کې تاسو څنګه ارزوئ د ماشوم لپاره لیکنه آسانه کار ده؟ لکه کله چې یو څوک غواړي ماشوم دپاره لیکنه وکړي کوم ټکي ډېر پکې مهم دي، هغه ظرافتونه، هغه ټکي چې یو ماشوم بیا لولي هغه ته جالب وغورځي؟
ما په نظر په لیکوالۍ کې یعنی لویانو ته کېدلی شي چې زر پیغام ورسوي، یعنی زر یو څه ولیکي یو لوی یو مشر کس یعنی په هغو باندې پوه شي، خو ماشوم ماشوم تا یعنی باور وکړئ زه دس نه وایم چې مثلا ماشوم د پاره کار کړی دی او زه اوس وایم چې دا ډېر سخت کار دی. یعنی واقعا ماشوم ته کار کول ډېر سخت کار دی. ته به د هغو هغه سن سال په نظر کې نیسي، عمر به په نظر کې نیسي چې زه مثلا د تا هدف د دغو لیکنې نه کوم ماشومان دي. موږ خو تر اتلسو کلو پورې ماشوم ویلی شو که نه، نو هغه سن سال تا مخاطب څوک دي؟ تا مثلا د ماشوم سن سال څومره دی؟ چا ته لیکنه کوي؟ ژبه یې څنګه وي؟ موضوع یې کوم موضوعات وي؟ یعنی دغه ټول باید په نظر کې ونیول شي. که ته یو ماشوم ته مثلا موږ یو مثال ورکولی شو، موږ یو څوک چې مثلا لوی دی غټ دی، موږ هغو ته کیدلی شو چې د ساینس په باره کې موږ معلومات ورکو، یو تخنیکي شي په باره کې معلومات ورکو. خو یو ماشوم چې نه په هغو باره کې نه یې هغه لیدلی دی، نه په هغو باره کې معلومات لري، نو هغو ته موږ هغه په هغو باره کې معلومات ورکو هغه نه پوهېږي. یعنی ماشوم ته د ماشوم په ژبه باید یو څه ولیکو، څه چې د ماشوم غوښتنه ده. یعنی زه همیشه چې ما زیاتره خپرونې داسې ویده چې ساحې ته تلمه، ما زیاتره موضوع د دوی نه انتخابول. دوی ته مې ویل چې تاسې څه خوښېږي، په څه باره کې موږ تاسو ته معلومات درکړو، څه رقم خپرونې درته جوړې کړو. بیا دوی به هغه مثلا عنوانونه د موضوع راته ویل چې مثلا یا به یې ویل چې دغه ماته په بد نامه یادوي، دا په دو باره کې قصه ولیکې، یا مثلا د دغو خوراکي شیانو کې نه دو شلغم نه خوښېږي، ته دو ته خپرونه جوړه کړې. همداسې نور موضوعات دوی یعنی په خپله ماته موضوعات راکول، بیا په هغو باندې ما خپرونې ورته جوړولې. نو د ماشوم دپاره کار کول یعنی ساده نه دي، ډېر سخت دي، ځکه که بخصوص که ماشوم مخاطب د ماشوم وي، یعنی باید پیغام دومره واضح وي، موضوع دومره واضح وي چې ماشوم په هغو باندې پوه شي.
په دغه لړ کې چې تا ماشومانو ته کار کړی دا، او طبعا څنګه چې تا د خبرونه ښکاري تا خپل ماشومانو سره مستقیما کار کړی دا، ماشومانو سره ته په دغه کار کې دخیله وې، او لیکنې او موضوعات تا د دوی د مینځ نه راټولول او انتخابول. په دې برخه کې که تاسو کومه جالبه خاطره ولرئ له ماشومانو سره، زه پوهېدای شم چې د ماشوم نړۍ ټوله له جالبو خاطرو جالبو خبرو نه ډکه وي، که داسې جالبه خاطره ولرئ په دې لړ کې چې په یادولو یې همیشه تا ته خندا درسي او تا ته جالبه وي، کوریدونکو سره یو غواړي شریک کړي نو مهرباني وکړه.
خاطرې خو زښت زیاتې دي، ډېر جالبې خاطرې هم لرم. په تېره زه ساحې ته تلم، ماشومان سره به کله ما خبرې کولې، نو ما دوی نه ډېرې ښې خاطرې درلودې. یوه ډېره جالبه خاطره زما دا وه چې په پیل کې زه په دفتر کې مقرر شوم، د ما تخلص بل څه وو، یعنی فامیلي تخلص مې وو، بیا وروسته د ما تخلص یعنی نجات شو. نو د ماشومانو یو وړوکی هلک راغی، فکر کوم چې یو نکلان او تکلان به و، راغی ما ته وایي استاد زه تا خپرونې ډېرې اورمه، او تاسو په دفتر کې څو دانې ناجیاګانې دي؟ نو ما ورته وویل ما څو دانې ناجیاګانې دي، یوه ناجیا اورینی ده، یوه ناجیا نجات ده. دا یعنی دوی دومره دقت ده د ماشومانو خپرونې اورېدلې چې د ما دغه دواړه یعنی دغه ما دواړه تخلصونه چې وه، زه یعنی دوه نفره فکر کړی وم چې یعنی ناجیا اورینی یو څوک ده، ناجیا نجات بل څوک ده. نو دا ډېره ماته د ژوند ډېره جالبه خاطره وه چې دوی یعنی په دومره دقت یعنی ماشوم خپرونې اورېدلې. او بل یو ځلې ساحې ته تللې وم چې ماشومان راټول شول، د ټول نه مې ترانې راواخیستې چې ستانونه هغه راواخیستل. نو دوی ما ته یعنی همغه ماشومانه انداز کې ده ما ته ډېره جالبه، چا ګل راته راوړ، چا غوره راشکولې وه، چا مڼه راشکولې وه، چا مثلا یو بل څه راوړي ول، دا ټول ما ته یې راوړل چې استاد خیر موږ خو بل شی نه لرو، دا د ما د طرفه تاسو ته تحفه. باور وکړئ چې هغه ما ته د نړۍ تر ټولو ښکلې تحفه وه چې یو ماشوم په څومره مینه ما ته مثلا تحفې راکړې. دوی تللي ول د باغ نه مثلا مڼه یې رشکولې وه غوره یې رشکولې وه حتی د مڼه خو پخه نه وه د مڼې غوره یې راته رشکولې وه او ګلان یې راته رشکولي ول راوړل ماته په لاس کښې را کړل چې هغه دې دا ته واخله دا د موږ د خوانه نو زیاتره وخت په همداسې په سټوډیو کښې م ځینې جالبې خاطرې د ماشومانو نه لرم ماشوم سره به مثلا په سټوډیو کښې چې ما خپرونه ثبتوله باور وکړئ سره له دې چې ماشوم داسې ماشومان هم زموږ په خپرونه کښې ول چې هغوی مثلا صحیح سواد نه درلودو صحیح سکرپ یې نه شوی لوستلی خو موږ به مثلا جملې ورته ویل دوی به تمثیل کوو خو بیا هم په هماغه سره چې دومره مثلا زه به په اتو بجو د سهار سټوډیو ته ولاړم تر دولسو بجو ما ویله دوه خپرونې ثبت کړې زه به نه ستړی کېدم ما ته به ډېره جالبه وه ځکه د دوی سره اوسېدل د دوی سره خبرې کول دوی سره کار کول ما ته خاص خوند را کوو او لا تر اوسه ما ته ډېر خوند را کوي چې زه ماشوم سره کله کله همدا اوس چې زه د ډټارم یم د همدو برخې بیا هم کله کله زه سټوډیو خواته ځمه ورځمه همغه ماشومانو سره خبرې کوم غږېږم او بله تر ټولو ډېره جالبه خاطره ما ته دا وه چې زه د یوه ستران نه بل ستران ته تبدیلېدمه د خورجین نه یعنی ژوند قصو ته تبدیلېدمه یعنی ماشومان رالل غېږې را کړې راته ژړلې خیر دته دې موږ نه مزه نو د یو کس لپاره یعنی بیا د ماشوم معصومه مینه نو دا بیا ډېر ارزښت لري ما ته د دوی دغه مینه چې ما پیدا کړې وه زه یې دو ته وهڅولم چې زه کلونه په دې برخه کښې کار وکړم په همدې خپرونه کښې اوسمه او د دوی مینه ترلاسه کړم او ما ته هېڅ نه ستړی کېدونکی کار و د ماشوم دپاره کار کول ځکه خوند مې اخېست خاص خوند هم مې د سکرپ لیکلو نه خوند اخېستو هم د لیکنې نه مې خوند اخېستو هم د دوی سره چې ما تمثیل کوو خوند مې اخېستو
د ماشوم ادبیاتو کې شته ستونزې اوس په افغانستان کې د افغانستان په ادبیاتو کې څه دي نور باید څه وشي ماشومانو ته د ماشوم ادبیاتو ته نور باید څومره کار وشي
زه چې څنګه وینم کله چې وینم په نورو برخو کښې ډېر کار شوی دی مثلا په نورو برخو کښې کتابونه لیکل شوي دي لویانو دپاره مثلا په هره برخه کښې سیاسي برخه کښې اجتماعي برخه کښې مثلا ناولونه چاپېږي شعرونه چاپېږي دا نه وایم چې چاپ دې نه شي دا ډېر ښه کار دی چې یو لیکوال لیکنې کوي خو زه د ما وینا هغه لیکوالانو ته چې مثلا د ماشوم په برخه کښې کار کړی او ماشوم ته لیکنې کړي دي دا دی که په میاشت کښې یو ناول یا یو کتاب د لویانو دپاره خپرېږي یوه مجله د لویانو دپاره خپرېږي نو یو هم د ماشوم دپاره هم خپور شوي ځکه چې ماشومان مطالعې ته وهڅول شي یعنی مثلا که موږ لیکنې ولرو زه بله ورځ هم زه د یوه دوست سره زه وغږېدم یوه لیکوال سره ما ورته وویل موږ کولی شو که دغه کوم شیان چې موږ لیکلي دي لکه ترانې لکه شعر لکه مثلا لنډې قصې ماشومان دپاره که دا ټول را ټول کړی شو یعنی څو مجموعې به یې دونه چاپ شي نو په دغه برخه کښې نه پوهېږم متاسفانه کار نه دی شوی چې هغه اساسي ډول کار شوی وي چې یو ماشوم وکړی شي د غونه استفاده وکړه د همغو شعر نه ترانې نه او د فیل پساری وایي یا مثلا هغه واړه واړه داستانونه چې دي په هغو برخه کښې کار وکړه ځینې داسې نه وایم چې کار ځینې لیکوالانو کار کړی دی مثلا مینا نظري یوه وړوکې مجموعه چاپ کړې وه ننګ آرش ننګیال او همداسې کاروان صاحب همداسې نور لیکوالانو په دې برخه کښې ځینې مجموعې لري وړې وړې خو زما په نظر دا اوس هم کم دی باید د ماشوم دپاره اساسي کار وشي ماشوم دپاره کتابونه چاپ شي د دوی د روزنې د ښوونې روزنې په هکله او همداسې د تفریحي برخه هره برخه یې په نظر کښې ونیسي متاسفانه په افغانستان کښې ماشوم ته دومره پام نه کېږي د ماشوم نړۍ ته پام نه کېږي نو زه هیله منده یم چې په دې برخه کښې زموږ لیکوالان شاعران یعنې خپله پوره هڅه وکړي او کچالو درې مجموعې شيري د لویان د لپاره لیکي وا مجموعه د خیر موسمان ته ولیکي ترانه دی ورته ولیکي زکه موسم د اندو ترانو شیرو نخوان داخلي
نازی جان څنګه چې تام مخ کې ویلې ماشومان ته د لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي قصې دې ورته لیکلې مثلونه چستانونه آیا په راتلونکي کې غواړي دا ټول د یو کتاب په شکل چاپ کړي یو اثر وساتي
اما تصمیم هم دغه دی دا تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې په یو دفتر کې کار کوي نو هغه څه چې لیکي هغه ټول مربوط دی همغو دفتر او د همغو کېږي خو زه ځینې داسې لیکنې لرم داسې کیسې لرمه چې هغه مثلا ما لیکلي دي بیا په خپرونه کې مثلا نه دي نشر شوي دي یعنی کېدلی شي چې هغه او همدغه ټوکې همدغه کیسې همدغه قصې موږ کولی شو چې مثلا لیکوالان زیاتره وخت موږ خو تاسو ته به هم بهتره معلومه وي ګروپي کار وو په دفتر کې یعنی په ګروپي ډول هم لیکل شوي دي انفرادي هم لیکل شوي دي خو ما تصمیم دا و چې ما دفتر له همکاران سره وغږېږم په دې برخه کې یعنی دا په یو شکل د مجموعي راټول شي چې ولیکل شي چې راټولونکی فلاني یا راټولونکی فلاني که نه نوم ولیکل شي او دغه ټول کوم شیان چې دي مثلا خپرونې نشر شوي دي 2012 کال 2013 کال یعنی کلونو کلونو شلو کالو خپرونې دي که دغه ټول د ما په نظر دغه قصې او دغه چستانونه او دغه ټوکې ټکالې راټولې شي مجموعې په ډول چاپ شي دا به یو لوی خدمت وي ماشومان دپاره او پرته له هغو نه نویم لیکلی شو کیدلی شي چې مونږ نوې کیسې ولیکو نوې ترانې ولیکو ماشومانو ته د ماشوم یوازې یعنی په ادبي برخه کې نه موږ په روزنیز برخه کې موږ په ټولنیز برخه کې موږ په نورو برخه کې یعنی کیدلی شي چې دوی ته لیکنې ولرو نو زه اما هیله همدغه ده چې لیکوالان هم په دې برخه کې هڅه وکړي او ماشوم دپاره کار وکړي نو زه هم خپله کوشش کوم چې په دې برخه کې کار وکړم لیکنې وکړم تر څو ځینې آثار ولرم د ماشومانو په اړه
دغه اوسنی شرایط څومره د یو لیکوال په ذهن او په فکر باندې منفي اغیزه کولی شي
منفي اغیزه خو سل فیصده وغوړی و نه غوړی یعنی دا خپله په کور کې ناسته یو څو کلونه کلونه مثلا په دفتر کې کار کوي دفتر ته تللی نو هغه په کور کې کینی د کور نه کار وکړي خامخا د موږ په ذهن باندې منفي اغیزه لري که وغوړو که ونه غوړو خو بیا هم خوشحاله په دې یم که په کور کې مې هم بیا هم د کور نه زه کولی شم چې خپله هغه څه غوښتنې مې چې دي هغه څه مثلا لیکنې مې دي هغه مثلا نورو تر غوږو یې ورورسوم نو مشکلات شته خامخا مشکلات شته کله چې مخکې لکه مخکې مې چې وویل چې دفتري ماحول دفتري ماحول وي د کور ماحول د کور ماحول وي نو مشکلات شته او زه هیله منده یم چې دغه مشکلات په خیر زر تر زره حل شي او لکه څنګه چې نارینه په دفتره کې کار کوي خپرونې مخته وړي او په نورو برخو کې کار کوي همدغسې د موږ ښځینه خویندې هم دفترو ته ولاړ شي او د ورورونه تر څنګ کار وکړي
ډیره زیاته مننه ناجیه جانې چې په خپرونه کې راسره ګډون وکړ او خپلو فعالیتونو باندې راسره وغږېدې کور ودان
هیله کوم مننه تاسو نه
شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل دے تسم ندی تم چگلے اوخ کے ملا دم نہ دے لاہوں میں قتلے دے تسمی لاہوں میں قتلے دے تسمی کد خدا بولم توبہ مدا کد خدا بولم توبہ مدا کد خدا بولم توبہ مدا زینے سے سدا بنیا دم نہ دے لاہم قتل تسمی